Açar, açar, açar.
The sushi açar.
The guri açar.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. د انتخاباتو کمیسیون جمهوری ریاست ته 14 تنه کاندیدان په لومړي ځل چغل راوېستل او 10 تنه پاتې شول. دا چې په وروستي چغل کې به څو تنه پاتې شي لا معلومه نه ده، ځکه نه د چغل سوري چاته معلوم دي او نه هم چغل وهل چې څه ډول یې وهي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه داسې کاندید سره مرکه درته کړي چې د نوم لیکلو په شپه نوم لیکلو ته ور ونه رسېده، او هغه له دې امله چې د رایو بانکونه مرستیالان یې پیدا نه کړل.
کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو کاندید صاحب.
زه آداب پوجوځم د جمهوری ریاست لپاره احتمالي کاندید.
اوس کاندید یې؟
نه صاحب، زه احتمالي کاندید وم خو نوم لیکنه ته متاسفانه چې ناوخته ورسیدم.
وبخښئ، دغه نوم او تخلص مو نوی را تهکاریږي، څه معنی لري؟
ادا خو مې پلار را باندې ایښی و او ویل یې چې دا مو د کوم نیکه نوم و او په جوژ بیا ما خپله تخلص ټاکلی، او که رښتیا را باندې وایې نو د دې دواړو په معنی نه پوهیږم، ځکه چې دا دواړه کلمې دومره تاریخي مخینه لري چې خای وسی ایڅو کم په معنا پونسی.
و بخی لمخینه نامو مقصد څه دی؟
تعجب کوم د تاسو پال مخینه یعنی سابقه.
ښه پوجور صاحب، نو چې په معنا یې نه پوهېدی بیا د څه لپاره دغه تخلص غوره کړی؟
او تاسو باید څنګه پوهم د تاریخي قدامت په اساس می غوره کړی دی، او دا ډول کلمې ډېرې کمې دي. نو
که بده معنا ولري؟
نه لري، متيقن یم چې نه لري. تاریخ موږ ته خراب شیان نه پرېږدي.
ښه پوجور صاحب، که چیرې ته کاندید شوی وای چې متاسفانه نه شوې نو خوشحاله به وي؟
اوس خو یمه، ځکه چې یو ستر تاریخي مسؤلیت مې له اوږو ښکته سو. زه باور لرم چې بیا به درغلي کېدې، بیا به تقلب کېده، او بیا به حق حقدار ته نه ورکول کېده. نو چې داسې کېدل ښه شو چې کاندید نه سو.
ولې د کاندیدۍ شرایط مو برابر نه شوی کړی که څه بلا؟
شرایط می ټول برابر کړی وو. مثلا 1,000,000 افغانۍ می یا په پور یا په وام پیدا کړی وي، د 100,000 رای ورکونکو ګوتی می لګولې وي، البته د 100,000 کارتونو نمرې می پولیسټونو کې رسولې وي.
نو بیا څه خبره وا؟
خبره د معاونانو خبره وا، او غي کار خراب کړ. معاونان می پیدا نه سوای کړای.
ولی
نه پوهېږم چې زه کمزوری ورته ښکارېدم او که یې د نغدو پیسو تمه وه څه ووایم.
نو خلک خو کم نه وو، دوه تنه خو په خپله کورنۍ کې دې هم پیدا کېدل.
ما غوښتل چې سم صحیح کاندیدان ولرم، داسې کسان چې که د رایو بانکونه نه وي نو حداقل د رایو صرافي خو باید وای. هسې بې رایو کسان خو رښتیا هم ډېر دي.
نو تا غوښتل چې په معاونینو ځان کامیاب کړې؟
یو مقصد زما هم دا و.
ولې دې د پخوانه کوشش نه کوه؟
دوه درې میاشتې له مختلفو مطرح کسانو سره چې په اصطلاح د رایو بانکونه او د رایو صرافۍ بلل کېدې په همدې لګیا وم چې قانع کړم. لومړی به یې هو راته وویل، خو څو ورځې وروسته به یې بېرته معذرت وغوښت چې زه له بل چا سره معاون شوم.
نو له دې معلومېږي چې په دې دور کې د معاونین پیدا کول ګران کار و.
او ډېر احتمالي کاندیدان خو له همدې عمله له نوم لیکنې پاتې سول چې د خپلې خوښې معاونان یې پیدا نه کړل.
نو نه شوای کېدای چې ته له بل چا سره معاون شوی وای؟
د ما نوم تللی و چې کاندیدېږم، نو ځکه چا جرات ونه شوای کړی چې د معاونیت ست و سلا راته وکړي.
که یې ست درته کړی وای منلو دي؟
هو، د همدې لپاره مې د کاندیدېدو آوازه واچوله. ما ویل که څوک کوم د سړي زوی راته ووایي چې را سره یو ځای سه او معاون مې سه.
نو ولې دا کار ونه شو؟
ځکه چې زه نه د رایو بانک وم، او متاسفانه نه یې صرافي وم او نه یې دخلک.
د دلاور پردیز له خالی جیب نمو دغه شیر درته غوره کړی.
شونډی دی روز بارخودی سن جانانه، سلام بر تو سلام بر من جانانه. بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، بیفور د مرگ نه دیدنونه راوړه، آفتر د مرگ نه سپین کفن جانانه. هی 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 آیز تو روا لپس سرکوه دلبر، آیز تو روا لپس رکوه دلبرا، یو آر ستایلش آی لایک فیشن جانانا. یستردی هم د بیلتانه کی سیوی، یستردی هم د بیلتانه کی سیوی، تومارو هم نشتا دیدن جانانا. تلمی تو کی به این کوچه می آیی، تلمی تو کی به این کوچه می آیی، لاری تارم هر ما خستن جانانا. گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، گفت می دست رو شندو تیکت پردیسا، پترول زی دبل وطن جانانا، پترول زی دبل وطن جانانا.
پلار یو سړی راغلی و او ویلی چې په پلار مې د څو کلونو مخکې قرض دی، ورته ووایه چې رایې کی.
څه ډول سړی و؟
سپینه ګیره یې وه او لنګوټه یې په سر و.
سپینه ګیره یې وه؟
و.
ما خو له کوم سپین ګیري څخه قرض نه دی کړی.
حاجي صاحب هم و.
حاجي هم و؟
و.
ما خو له کوم حاجي نه هم قرض نه دی کړی.
پلار ایر شوی بودی وی؟
نه 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 ایریږي به مې ویلي زویا، قرض د چا نه ایریږي.
هغه ویل چې پلار ته مې د په ځوانۍ کې پیسې قرض ورکړی وي، نو هغه وخت مې علاج هم نه و کړی.
زاخل خو به نه نومېده؟
او پلاره حاجي زاخل یې نوم و.
څومره وږی سړی دی، دستي بیا ورپسې راغی.
زیاتره لیکوالان د بیان د ازادۍ په دې دور کې هم پټې خولې ګرځي، دا چې ولې نو دغه کیسه واورئ چې پوه شئ.
ما چې ورځ تر بلې د حکومتي چارواکو خیانتونه، اداري فساد او درغلۍ لیدلې، نو ځان مې مسؤول وګاڼه چې انتقاد پې وکړم، او دغه کار مې د انتقادي مقالو په لیکلو سره پیل کړ، ځکه هم مطبوعات ډېر وه او هم د بیان ازادي وه، او باید د بیان د ازادۍ له دغه بهیر نه د چارواکو د اصلاح لپاره کار اخیستل شوی وای. پرله پسې مې په څو ورځپاڼو کې مقالې چاپ شوې، او خپله هم څو تلویزیونونو او راډیوګانو ته لاړم چې په ګردي میزونو کې برخه واخلم او د چارواکو په خیانتونو بحث او انتقاد وکړم. یوه ورځ په یو محفل کې یو چارواکي تر پیژندلو وروسته زما د مقالو ډیر زیات تعریف وکړ، او نورو ته یې هم وروپیژندلم چې زه یو حق شناس او ذکي لیکوال یم چې د قانون د اصلاح لپاره ډیرې ښې انتقادي مقالې مطبوعاتو ته ورکوم. د چارواکي دې کار حیران پاتې کړم، ځکه د ما ډېرې مقالې د همده په اړه وې، او تر ټولو ډیر مې همدای په کې هغه د چا خبره ټکولی و. څو ورځې وروسته درې تنو هغو چارواکیو چې ما یې په ضد مقالې لیکلې وې، او په ګردي میزونو کې مې د هغوی په خیانتونو او فساد انتقادي بحثونه کړي وو، هر یوه 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 تحفه راولېږله. دوه تنو یې د موبایل قیمتي سیټونه او یو تن یې ښکلی کمپیوټر. دغو سوغاتونو په رښتیا سره یو څه پڅ کړم، او هغه پخوانۍ تیزي، تندي او کرکه نه وه راپاتې. خو بیا مې هم خپل کار ته دوام ورکاوه، او په هماغه ډول مې هم مقالې لیکلې او هم مې په ګردي میزونو کې برخه اخیسته. خو یوه ورځ یو ملګري راته وویل چې مقالې دې نرمې شوې دي، او هغه پخوانی تریخوالی نه لري. څو ورځې وروسته هماغه چارواکي چې ما به یې په ضد ډېرې مقالې لیکلې، له کورنۍ سره مېلمانه کړو، او په ډېر قیمتي هوټل کې قیمتي ډوډۍ راباندې وخوړه. ډوډۍ نه وه چې سم د ټوپک ډز و، دومره منفي اثر یې وکړ چې له خوړلو وروسته مې سمدستي مېرمنې راته وویل چې نور به تلویزیونونو او راډیوګانو ته د بحث لپاره نه ځي. هغې ویل چې کېدای شي د دغه ښاغلي په ضد دې له خولې څه ووځي او ورته ومو شرموي. سره له دې چې د چارواکیو صفتونو، سوغاتونو او مېلمستیا مې انتقادي اراده سسته کړه، خو بیا مې هم د مقالو لیکلو ته دوام ورکړ، او غوښتل مې په هیڅ صورت کې ماتې ونه منم، او خپل وجدان او ضمیر ته ځان خجالت نه کړم. ما غوښتل د بیان له ازادۍ څخه اعظمي ګټه پورته کړم، او په فساد اخته چارواکي خلکو ته رسوا کم. خبر نه وم چې چارواکي به مې په خپلو پیرزویونو داسې خوله او لاس و پښې راوتړي چې هغه د چا خبره سون به یې هم په ضد ونه شم وهلی. په رښتیا سره همداسې وشول او زه هم لکه د نورو باضمیره او بااحساسه لیکوالانو د بیان د ازادۍ په دې طلایي دور کې د فساد کوونکو پیرزویونو کلک وتړلم، او چې کله هم د انتقاد اراده وکم نو تر ټولو مخکې مې میرمن په مخکې ولاړه وي او وایي چې شرماوه مو مه، هغوی څه درسره کوي او ته دې څه کولو اراده لرې؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.